آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، آزادی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې په پېښور کې د افغاني لاسي صنعتونو او هنرونو د یو نندارتون ننداره کوو.
دی کې زما هر څه خوښ شي خو ډېر ګران دي.
د داخله وزارت پخوانی معین شاه محمود میاخیل په داخله وزارت کې د خپلو مشاهدو او خاطرو د کتاب په اړه خبرې راته کوي.
نو چې د ابتدا نه چې زه راغلم نو روزانه به ما دا خپل یادښتونه لیکل چې هغه که چیرې موږ سفر کوو کومې واقعې به پېښېدلې.
فرشته جلالزی د مصر مشهوره لیکواله چې د اوسني انقلاب د مور نوم یې ګټلی دی راپیژني.
مخالفت له ابتکار سره پیدا کیږي، نو که چیرې له مخالفت سره نه مخامخ کیږي باید هغه وخت له ځانه پوښتنه وکړي چې په کار کې مو څه عیب دی.
یو خو شکایت او نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ویلی دی چې د مدرسې فلم د خودلو لپاره لاره واروي. سید مخدوم رحیم چې د ولسی جرګې په دینی او فرهنګي کمیسیون کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دې فلم د خپرېدو مخه نه ده نیولې. د مدرسې په نوم فلم کې په ایران کې د افغان مهاجرو ماشومانو حال بیانیږي چې د زده کړو په چاره کې نامناسب چلند او تبعیض ورسره کیږي. د مدرسې فلم جوړونکی افغان سینماګر اسد سکندر دی. اسد سکندر وایي چې افغان مقاماتو په کابل کې د ایران د سفارت په غوښتنه د دې فلم د ښودلو مخه نیولې ده. د هغه له دې څرګندونو وروسته د دې فلم د سانسور په خلاف ګڼ اعتراضونه وشول او دا دی اوس د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر وایي چې د دې فلم ښودلو ته لاره واروي. د کاپیسا ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مقامات وایي چې د اوه قلمه لرغونو آثارو د قاچاق مخه نیولې ده. د کاپیسا د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د مقاماتو په قول د دغه ولایت د ملي امنیت ادارې دغه اوه قلمه لرغوني آثار چې مجسمې هم پکې شاملې دي له قاچاقبرو څخه ترلاسه کړي او اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته سپارلې دي. د کاپیسا د ملي امنیت ادارې په تیرو دوو کلونو کې 40 قلمه لرغوني آثار د قاچاقبرو له منګولو راایستلي او اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته ورکړي دي. او وروستی خبر دا چې د استاد عبدالله بختانی کلیات چاپ شول. دغه کلیات چې په لویه کچه په څه باندې زر مخه کې چاپ شوي دي د استاد عبدالله خدمتګار بختانی د 3 کلنې شاعرۍ کابو ټول اشعار پکې شامل دي. د لیکوال شاعر او محقق استاد بختانی تر اوسه پورې شاوخوا 100 عنوان ادبي، علمي او تحقیقي آثار چاپ شوي دي. استاد بختانی چشپګتیا کلندی نن سبا د خپلو خاطراتو په لیکلو بوخت دی. په دې وروستیو ورځو کې د دوی د خاطراتو د کتاب لومړی ټوک هم له چاپ راوتی دی.
په دې ورځو کې په لویدیځ کې د ډېره افغان لیکوالو یوه ډله چې مشهور شاعر عبدالباري جهاني پکې شامل دی افغانستان ته راغلې ده. دغه لیکوال او شاعران تیره چهارشنبې په خوست کې وو. په خوست کې زموږ همکار امیر بهیر په دې اړه دغه رپورټ راستولی دی.
د تیرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان مشهور شاعر او پیاوړی لیکوال عبدالباري جهاني په داسې حال کې چې د بلجیم او سویډن په هیوادونو کې میشت افغان لیکوالان هر یو محمد امین باوري او حکمت الله حکمت هم ورسره مله وو خوست ته راغی. ښاغلی عبدالباري جهاني په همدې ورځ د خوست د ملي تلویزیون په اداره کې له ژورنالیستانو او کارکوونکو سره د لیدنې پر مهال وویل ډېر خوشحاله یم چې د لومړي ځل لپاره د خوست په سرحدي ولایت کې له ځوانو فرهنګیانو سره وینم او له هغوی څخه د دې سیمې د ځوان کهول د فرهنګي خوځښتونو او لسته راوړنو په اړه په زړه پورې معلومات ترلاسه کوم. دول خوست ته د سفر هدف دا دی تر څو د ځوانو شاعرانو، لیکوالانو او د مدني ټولنو له فعالینو سره له نږدې ووینم او خوست میشتو قومونو ولسونو ته د سولې او ملي یووالي پیغام برسوم.
زه په خپله د ملي وحدت یو ژغ یم. زما شعرونه، زما کلام ټول د ملي وحدت ژغ دي. د خوست ولسونو ته او دا ورته ویل غواړم چې پښتو ژبه هیڅ وخت په دغه اندازه چې نن ده د نیستۍ د د خطر سره نو مخامخ شوی. دوی یوازې د تور ولس نه دی، یوازې د ټوپک ولس نه دی، د سولې ولس دی، د جرګو ولس دی، د خوست ولسونو ته دا خواست دی چې تر خپل منځ فقط ژغیو کې هوښیار اوسي او افغانستان د تاریخ له دغه ستونزمنې مرحلې څخه تیر کړي.
د عبدالباری جهانی سره ملګرو لیکوالانو محمد امین باوری او حکمت الله حکمت هم خوستا په خپل راته خوخي خوده او په خپل لندو څرګندونو کې په دې سرحدي سیمه کې په اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي ډګرونو کې شی پرمختګونه وستایل.
کله چې پروګرام جوړ کړو جهانی صاحب سره په امریکا کې دا و چې د خوست ځوانان تراسو خپل اولس تراسو خپل ځوانانو وینو فلمون دا چې د سفر مده دغه ځوانانو لپاره یو پیغام وي.
زه د اروپا د سویډن په هیواد کې ژوند کوم، خوست د دې ویاړ لرم چې هواد د نامتو شاعر لیکوال ښاغلی عبدالباری جهانی سره په دې سفر باندې راغلی یم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. تیرونی پېښور شهر د افغانانو د لاسي صنعتونو او هنرونو د یو نندارتون کوربه وو. مجیب رحمان انګار د نندارتون ته ورغلی او دغه ریپورټ یې برابر کړی دی.
پېښور چې په تیرو څه باندې درې ولسیزو کې په میلیونونو افغان کډوالو ته په خپله غېږه کې د مینې او خلوص ډک ځای ورکړی او خلکو یې په ډېره مینه او پښتونولۍ د خپلو بهرنیو وروڼو کوربهتوب کړی، دا ځل د افغاني لاسي توکو د یو ښکلي نندارتون کوربه و. دا نندارتون چې په پېښور کې د افغانستان د کلتوري آتشې میرمن پروین ملال په شخصي هڅو او زیار او د خیبر پښتونخوا د کلتور وزارت په مرسته د پېښور په نشترحال کې جوړ شوی و. د میزان پر 15مه د دوشنبه پر سهار د خیبر پښتونخوا د اطلاعات او ثقافت وزیر میا افتخار او په پېښور کې د افغانستان د جنرال کونسل سید محمد ابراهیم خیل لوري د پټۍ په پرېکولو سره په داسې حال کې پرانستل شو چې پر افغان کډوالو سربیره د خیبر پښتونخوا د کابینې ګڼ شمېر وزیران او نور غړي یې لاله وړاندې د لیدو په تمه په وره کې ولاړ وو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات او ثقافت وزیر میا افتخار لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې نن موږ په داسې حال کې د اصیل افغاني کلتور د نندارتون پرانیسته کوو چې له کلونو راهیسې د پولې دواړې غاړو ته زموږ د تاریخ او شناخت د له منځه وړلو لپاره پرله پسې هڅې روانې دي. نوموړي زیاته کړه چې
او دا به موږ په برغیزه خپلو کې چې کوم دی دا ډیوټي چې کوم دی نو موږ کوو چې خاینانو ته ډېر نقصان رسولی دی. ضرورت د دې خبر دی چې دا مونږ زر تر زر ډېر زیات پروموټ کړو، د افغانستان ملګري دلته چې کوم دی نو خپل اگزیبیشن کوي او زمونږ د طرف نه چې کوم دی مونږ هلته په افغانستان کې کوو.
دولس کلن امینه صدیقی چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای د دې نندارتون لیدو ته راغلې وه یوه له هغو ګډونوالو وه چې په پېښور کې زیږېدلې او په خبره یې تر ننه یې خپل هیواد نه دی لیدلی. نوموړي چې افغاني جامع پرتن او د افغانستان ملي بیرغ پر ټټر ټومبلی و ازادي راډیو ته وویل
مونږ څنګه په خبرونو کې وینو سیر افغانستان کې وي جنگ یو هغه مونږ دلته څنګه وینو سیانې نه دی. مونږ افغانستان اوس هم ژوندی ده، ډېر ښه اوس هم مخکې روان ده. اوس هم زه اوس خواهش لرم د افغانستان د پاکستان د هغه نه مونږ ته همیشه دغسې پروګرامونه راکړي سه مونږ همیشه سه په کال کې یا په میاشتو کې سه یو دفعې مونږ باید حتما افغانستان کلچر باید حتما دی مونږ افغانان دلته دی مسافر دی باید هغوی وویني باید پوه سي افغانستان هم څه چا سې نه دي لیدلي افغانستان.
په پېښور کې دا نندارتون په داسې حال کې ترسره شو چې د اړوندو ادارو د معلوماتو له مخې لا هم په میلیونونو افغان کډوال په پاکستان کې د کډوالۍ ستونزمنې شپې ورځې تیروي. په دې نندارتون کې چې د کډوالو د لاس جوړې غالۍ، د سپینو زرو پخوانۍ ګاڼې، له قیمتي ډبرو جوړې ډول ډول زینتي توکي، د نقاشۍ او انځورګرۍ نمونې نندارې ته ایښودل شوې وې، تر څنګ یې د تالار پر دیوالونو د افغانستان د تاریخي شخصیتونو، سیمو، دودونو، د جنګونو، ناخوالو او د بیا رغونې او آبادۍ په لسګونو انځورونه زړېدلي وو. یو شمیر پاکستانیان چې د دې نندارتون لیدو ته راغلي وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زه ډېره خوشحاله یم او ډېر فخر محسوسوم چې زموږ په ځای کې زموږ په وطن کې خلک خپل کلچر نن سبا چې دی نو ژوندی ساتي او موږ به ان شاء الله فالو کوو. موږ ټول افغانیان یو. دې کې زما هر څه خوښ شي خو ډېر ګران دي.
دې سره د افغانستان او د پاکستان ترمنځ اړیکې نور هم ښه کېدای شي او داسې پروګرامونه باید افغانستان په پاکستان کې منعقد کړي او پاکستان په افغانستان کې تر څو زموږ دا ورورولي نور هم مضبوطه شي.
په پیښور کې ډیر ځوان افغان انځورګر او نقاش ادیب عزیز یار چې د خپل کار یو شمیر نمونې ننداري تر ایښې وې. په داسې حال کې چې د یو ځوان د انځور په جوړولو وخته و ازادي راډیو ته وویل،
خو ډیر ښه نمایش لکه څومره چې زموږ کسان له زحمت وباسلی خپل څیزونه لکه نمایش ته راوړلی، خو بیا هم ښه ده، شکر ده. ټول راغلو ته هلکان وپېژند، خپل کلچر باندې لږ پوه شو، لکه هنرمند پوه شو، هنرمند څوک ده او زموږ کلچر کې څه شی ده، لږ شانتي ښه وه.
د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسامبلی غړي یاسمین ضیا مروت چې له خپلې ټولې کورنۍ سره دې نندارتون ته راغلې وه او د خوښۍ اوښکې یې له سترګو بهېدلې وویل،
د افغانستان کې کوم دا تیرو دیرشو کالونه کوم جنګ او شخانه جنګي او دا هر څه لګیا و، خو خبره داسې ده چې دې باوجود هم مونږ سلام پیش کوو خپل افغان وروڼو ته، مونږ سلام پیش کوو خپل پښتون وروڼو ته، چې دې باوجود هم دې خپل کلچر دې خپل ثقافت چې دې هغه ژوندی ساتلی ده. او زه دلته ګورو چې کوم دا کانونه دي، کوم ډریسز دي، کوم پکچرس پینټس دي، ډیر ښایسته دي، ډیر او دومره ډیپ کلچر هغه شو کوي زموږ، که چېرته داسې امن وای، که چېرته دوی پروموټ کېدلی، که چېرته دوی ته هغه فیسلټیز وای چې کوم ډیولپ کنټریز ته دي، نو زه وایم چې په ټولې دنیا کې دومره ښایسته کلچر، دومره ډیپ کلچر او دومره ښکلې ثقافت دا چېرته هم نشته چې څومره زموږ په افغان زموږ په دې خطې پښتون خطې کې خاص کر دی. نو دا ډېر دی زړه ته یو سکون ورکوي او یو پښتنې په حیثیت.
په داسې حال کې چې نندارتون ته راغلیو ټولو افغان او پاکستانی مینوالو په روانو ترنګلو حالاتو کې د دې ډول نندارتون دایرول یو نیک کار او لوی نوښت وباله. خو په پېښور کې د افغانستان کلتوري اتشې میرمن پروین ملال چې په خپلو نه ستړي کېدونکو هڅو او منډو ترلو یې په یوازې سر دا نندارتون جوړ کړی و، بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او نورو ادارو نه ګیله منه وه چې په دې کار کې هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده کړې.
زموږ خپل وزارت چې دی په دغسې مسایلو کې چې موږ هر وخت ورته ویل دي وایي زموږ بودیجه کمه ده، نو نه وزارت اطلاعات فرهنګ موږ سره هغه کړی دی په دې حصه کې مالی مرسته البته، او نه هغه راسره کړی ده، نه قونسلګري ولیدو، خو جلا وزارت دی او وزارت خارجه دی او د هغوی جلا مصارف دي، هغوی موږ ته راکولی هم نسي. ما چې د هغه دوستانو څخه توقع درلوده هغې هغو ما سره هېڅ هغه نه دي ونه کړله په دغه میدان کې، او زما داسې دوستان وه چې هغه لیرې وه او ما توقع نه ځینې درلودله، هغو زما سره په دغه کار کې ډېره مرسته وکړه او دغه هغه یې کامیابۍ ته ورسوه. مثلا دانش خپرندوی ټولنې ما ته کارډونه دغسې را هغه کړله، را چاپ کړله، او مثلا دلته د یو دارالمعلمین هغه د میرمن د رئیس ده مستور استانکسی هغې یوه تحفه مشته چې موږ هغه یوه وزیر ته ورکړه، هغه یوه تحفه هغې راوړله. دلته چې د محصلینو اتحاده ده په پېښور کې، د پېښور پوهنتون دغو خو دا ټوله مدیریت هم د دوی په لاس کې و د دې هغه، او دوی بیخي یعنی هر ډول مرسته دوی کړې ده.
د خیبر پښتونخوا د حکومت چارواکو په پای کې له میرمن ملال نه مننه وکړه چې په دغسې ترنګلیو حالاتو کې په دې جنګ ځپلي ښار کې چې هره خوا د ویرې او ترهې ورځې خورې دي د خوښۍ او امید هیلې یوارې بیا راژوندۍ کړې.
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واورئ.
مثل دی وایي چې په پښتنه سړی مکی ته رسی. دا د هغو وختونو خبره ده چې حاجی به په میاشتو او اونیو په صحراګانو کې مزلونه وهل او مکی شریفې ته به یې ځان رساوه. خو اوس د الوتکو په مټ د میاشتو او اونیو یون په څو ساعته سفر بدل شوی دی، او شاید همدا وجه وي چې اوس هر کال کابو 2 میلیونه کسان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته سفر کوي. حال دا چې له یوې احصایې سره سم یو نوي کاله پخوا یوازې 8.5 زره کسان له نورو هیوادونو څخه عربستان ته تللي وو چې د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. اوس که څه هم حج ډیر آسان شوی دی، خو ځینې کسان وایي چې د حج پخوانی سفرونه بهتره وو ځکه ډیره تجربه پکې حاصلېدله. د قرغیزستان د مرکز بیشکک اوسیدونکی نور کامل ساسکف هم په همدې نظر دی، او په همدې خاطر مکی شریفې ته په بایسکل روان شوی دی. نور حال وژمه رشیدی راکوي.
د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په میلیونونو مسلمانان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره د الوتکو، بیړیو یا موټرو په وسیله سعودي عربستان ته روان دي. خو 45 کلن نور کامل ساسکیف د قرغیزستان له مرکز بیشکیک څخه په بایسکل باندې سفر کوي چې مکې مکرمې ته ځان ورسوي او حاجی شي. ساسکیف په ترکیه کې اناتولیا خبری اجنس ته ویلي دي چې د تیر میاشت په بشکک کې یو څه ډوډۍ او یو څه جامې له ځان سره واخیستې، په بایسکل په خواړه ولا او له مرکزی آسیا څخه د مکې مکرمې په لور وخوځید. نور کامل ساسکیف وایي دی له قرغزستانه قزاقستان ته لاړ، له هغه ځایه روسیې ته لاړ، او کله چې د روسیې سوچي ولایت ته چې د توري بهیرې په غاړه واقع دی ورسید، نو ترکیې ته د تلو لپاره مجبور شو چې په بیړۍ کې سفر وکړي. په سوچي کې د ترکیې تر ترابوزان بندره پورې په بیړۍ کې سفر وکړ، او په ترابوزان کې چې څنګه وچې ته پښه ورسېده، دوباره یې په خپل بایسکل پښه واړوله، د ترکیې مرکز انقرې ته یې ځان ورسوه. د نور کامل ساسکیف پروګرام دا و چې له ترکیې څخه به د سوریې په لاره سعودي عربستان ته ځان رسوي، خو څرنګه چې د سوریې حالات یو څه تبجن دي، نو دا یې بهتره ګڼلې ده چې د ایران ویزه واخلي او د کویت له لارې سعودي ته داخل شي. نور کامل ساسکیف د اناتولی د ژورنالیست دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې یې په بایسکل باندې مکې ته د تلو شوق وکړ، وویل: ما نه غوښتل په الوتکه کې حج ته لاړ شم، ځکه دا ډیره اسانه طریقه ده او خوند نه کوي چې په الوتکه کې له څو ساعته سفر وروسته سړی مکې ته ځان ورسوي. د ساسکیف په نظر هغه معنویت او حالت چې په اوږدو او ستومانوونکو سفرونو کې شته، د الوتکې په اسانه او لنډ سفر کې یې نه شو موندلی.
د سیاسي ازادیو لپاره هغه مبارزه چې تیر ژمی له تونسه پیل شوه او د تیزې سیلۍ غوندې د سترګو په رب کې اکثره عربي خاورې لاندې کړې، د عربو د پسرلي په نوم مشهوره ده. د عربو پسرلي په تر ټولو مهم عربي هیواد مصر کې انقلاب راوست. زموږ همکاري فرشتې جلالزی د هغه چا په اړه یو رپورټ برابر کړی دی چې د دې انقلاب مور بلل کېږي. رپورٹ پر عربی سندرو او ترانو پیلیږي او ختمیږي.
یا بلادی یا بلادی بحبك يا بلادي
يا بلادي يا
بلادي
نحن نريد حاكما نريد حاكما
يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي
قط النظام ده كان مطلب واحد، فيه لسه ست مطالب لسه متحققوش.
د عرب سپرینګ د عربي نړۍ ولسی انقلاب د پرمختللي نړۍ لارو کوڅو ته د خورېدو په حال کې دی. د نیویارک له وال سټریټ څخه تر لندن او فرانکفورت پورې خلکو د خپل حق ترلاسه کولو لپاره د سولې او خبرو غږ اوچت کړی دی. لاربی نړۍ څخه پیل شوی ولسی ترازونه د یوشتمې پیړۍ له مهمو او سترو پیښو څخه بلل کېږي چې د نړۍ د سیاسي بحثونو او اقتصادي مارکیټونو لوری شی بدل کړي. وایي د خلکو زور د خدای زور دی. له تونس څخه د دې پاڅون پیل او بیا په لیبیا او مصر کې د زړو دیکتاتوریو ړنګېدل هغه څه و چې ډېرو خلکو یې په لنډ وخت کې تمه نه درلوده. خو ډاکټر نوال السعداوي وایي چې دا له تیرو اویا کلونو راهیسې د دغې ګړۍ په انتظار وه. میرمن سعداوي اوس اتیا کلنه ده. دا وایي د مصر د انقلاب فکر هغه وخت د دې په ذهن کې و چې د ابتدایي ټولګي زده کوونکي وه.
I was dreaming of this revolution since I was a child, 10 years of age.
زه اوس د اتیا کلونو یم او ما لږ تر لږه اویا کاله انتظار وکړ چې زه دغه ورځ په سترګو ووینم چې انسانان د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره ودرېږي. نوال السعداوي ډاکټره ده. دې ډېر کلونه د قاهرې په روغتونونو کې کار کړی دی، خو په خپلو مرکو کې په دې ټینګار کوي چې زه لیکواله یم او په همدې خاطر مې ډېر کلونه تر تحریمونو لاندې ژوند کړی دی. د نوال السعداوي زیات کتابونه په لبنان او متحدو ایالاتو کې د دې د جلاوطنۍ په کلونو کې چاپ شوي دي. په مصر کې تر اوسه د دې د کتابونو پر چاپ او خپرېدو بندیز و. دا تل د امریکا د مشهورو پوهنتونونو لخوا د محصلینو غونډو ته د خبرو لپاره وربلل کېږي او د کتابونو د لاسلیک لپاره په ځانګړو بحثونو کې ګڼ شمېر محصلین او پروفیسران ګډون کوي. نوال السعداوي وایي هغه وخت ما د یوې لیکوالې او د بشري حقونو د یوې فعالې په توګه په ځان باور پیدا کړ چې له شدید مخالفت سره مخامخ شوم.
So I had to work to divorce three husbands. This is very rare. Just to keep my pen honest and to speak my mind.
دا وایي زه د دې لپاره چې خپل فکر او خپل نظریات لکه څرنګه چې زه غواړم ولیکم درې وارې طلاق تر سو. سره له دې چې طلاق زموږ په ټولنه کې ستر عیب ګڼل کیږي، خو ما د خپل فکر او د راتلونکي لپاره د خپل نظر د څرګندولو په خاطر هیڅ ډول فشار ته غاړه نه دی شي.
That's creativity. The more you are punished, the more you are creative. The more
مخالفت له ابتکار سره پیدا کیږي، نو که چیرې له مخالفت سره نه مخامخ کیږي، باید هغه وخت له ځانه پوښتنه وکړي چې په کار کې مو څه عیب دی. د ډاکټر یال ساداوی سر اوس لکه وړی داسې سپین سوی دی او په ملا راکړوپه ده. دا په یوه نسمنه کورنۍ کې زیږېدلې وه او ډېر کلونه د پخوانۍ قاهرې په تنګو کوڅو کې ښوونځي ته تللې او راغلې ده. دا اوس ډېره غږېږي او د خبرو په وخت کې دقیق ارقام ځینې هیرېږي، خو د فکر دقت یې د ستاینې وړ دی. دا د خپل لومړي او دوهم ټولګي خاطرات هم په ډېره نرمۍ بیانوي او وایي چې د مصر په ټولنه کې د مسکینانو او د ښځو په وړاندې موجود تبعیض له هغې زمانې څخه تر اوسه ځورولې ده. دا وایي په ښوونځي کې به ما هغه نجونه لیدې چې پلرونه یې بډای وو او یا یې په لوړو چوکیو کار کوو، او ما لیدل چې له هغوی او ما سره څومره له توپیره ډک چلند کیږي. دې شي زه ځورولم، وروسته بیا په دې خاطر چې ښځه وم له تبعیض سره مخامخ کېدم. خلکو به زما خبرې ته په دې خاطر هم اهمیت نه راکاوه چې زه ښځه یم. ډاکټر السعداوي وایي چې د خپلې مبارزې په کلونو کې پر کورنۍ سربیره د حکومتونو فشارونه وزغمل. د مصر د پخواني ولسمشر انور سادات په حکومت کې زنداني سوه او د مبارک په رژیم کې مصر ته په ورتګ بندیز لګېدلی و، خو دا وایي چې مایوسه سوې نه وه. ډاکټر السعداوي وایي اصلي شکست ناهیلي کېدل دي. دا وایي زه هیڅکله حتی د زندان په خونو کې هم ناهیلي نه وم او د دې ورځې پر رارسېدو مې ټینګ باور درلود. د سادات په حکومت کې زنداني سوم، په خونه کې را سره شوزو ټولو ویل چې مرګ را رسیدلی او زموږ کیسه ختمه ده، خو ما ویل نه، سادات به مري، موږ به خپلې مبارزې ته دوام ورکوو. او زما خبره رښتیا سوه. شاید ډاکټر نوال السعداوي د حوصله او د ټینګ هوډ د دې دلیل وي چې د مصر د انقلاب مور بلل کیږي. د دې رپورت لپاره مرکې د یوټیوب پر چینل له خبرو سوي ویډیوګانو څخه راخیستل سوي دي. نوال السعداوي د مصر د ښځو اتحاد په نوم د یوې ټولنې مشرک کوي او په همدې نامه د پاڼې د لارې کېدای سي چې د دې د کتابونو لیست ترلاسه کړي. د خپل کتابونه په عربي ژبه لیکلي چې بیا انګلیسي ته ژباړل سوي دي. ډاکټر نوال السعداوي وایي یوازې مرګ دا قانع کولای سوای چې په مصر کې به د تغییر د لیدو لپاره د دې خوب رښتیا نه سي. که څه هم د دې د عمر ډېر کلونه اوس تیر سوي دي، خو دا وایي کله چې د تحریر میدان ته راغلم او له ځوانو مظاهره چانو سره مې یو ځای ژغ اوچت کړ، ځان مې هماغه د ښوونځي متعلمه احساس کړ. هغه مهال چې دې تازه د ټولو خلکو ښځو او نورو لپاره د مساوي حقونو په اړه فکر کاوه. ډاکټر السعداوي وایي اوس شکر کوم چې یو کال مخکې مړه سوی نه وم.
يا بلادي يا بلادي انا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك، يا بلادي
يا بلادي يا بلادي انا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك، يا بلادي.
قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لها معلش يا أمي أموت أموت وبلدنا تعيش. أمانة بصولي
اوس د یو خیال پرون کې هندي حکایت دا ورېدو وخت را رسیدلی چې کیسه او سندره نمیشي. حکایت لینا شریفی لولی.
کیسه او سندره. یوې د کور میرمن یوه کیسه زده وه، دی یوه سندره هم زده وه، خو هیڅ وخت یې هیچ چا ته کیسه او سندره نه وی ویلې. دواړه یې په زړه کې ایسارې ساتلې وې. د ایسارې کیسې او ایسارې سندرې زړونه په تنګ وو. دوی آزادي غوښته، دوی غوښتل چې له بنده راووځي. یوه ورځ چې د کور میرمن ویده وه او خوله یې پرانیستې پاتې وه، کیسه یې له خولې راووته، د بوټونو بڼه یې خپله کړه، په برنډه کې کیناسته. سندره هم وتښتېده، د نارینه د کورتۍ په شکل شوه، د دیوال په میخ راوځړېده. ماښام د ښځې میړه کور ته راغی، چې په دهلیز کې د نارینه بوټونو او د خونې په دیوال باندې د نارینه کورتۍ ته وکتل، له ښځې یې پوښتنه وکړه: دلته څوک راغلی دی؟ هغې ځواب ورکړ: هیڅوک. میړه یې وویل: نو دا کورتۍ او بوټونه د چا دي؟ ښځې وویل: هیڅ نه پوهیږم. دی د هغې ځوابونو قانع نه کړ، په ښځې شکمن شو. خبرې سره ترخې شوې او سوک څپېړې ته ورسېدې. سړی چې ډېر په قهر و، خپله کمپله یې واخیسته او د بیزو ربالنوه معبد ته لاړ چې شپه حوري څملي. ښځه حق حیرانه وه، هیڅ نه پوهېده چې دا څه وشول. په کور کې یوازې وه، له ځانه یې بیا بیا پوښتنه وکړه: دا کورتۍ د چا ده؟ دا بوټونه د چا دي؟ خو ځواب یې ونه موند. حیرانه او سرگردانه پاڅېده، څراغ یې مړ کړ او بستر ته لاړه چې ویده شي. د ښار د ټولو څراغونو لمبې چې بد څنګه په کورونو کې مړې شوې، د بیزو ربالنوه معبد ته به لاړې او هورې به یې شپه په خبرو او په غیبت لنډوله. په هغه شپه د یوه کور د څراغ له لمبې پرته نورې ټولې لمبې په خپل وخت مندر ته لاړې. دا یوه ناوخته راورسېده. نورو له ناوخته رارسېدلې لمبې پوښتنه وکړه: ولې دومره ناوخته راغلی؟ لمبې وویل: زموږ په کور کې ماخوستن تر ډیرو پورې د میړه او عورتې سره کړپ و. نورو لمبو پوښتنه وکړه: جنجال یې ولې و؟ دی ورته وویل: میړه چې کور ته راغی، په برنده کې یې د نارینه بوټونه او په کوټه کې د نارینه کورتۍ ولیده. میړه له ښځې پوښتنه وکړه چې دا د چا دی؟ ښځې وویل: نه یم خبره. او په دې ډول د دوی شور سره جګ شو. لمبو وویل: دا کورتۍ او بوټونه له کومه راپیدا شول؟ دی وویل: زموږ د کور میرمنې یوه کیسه او یوه سندره زده دي، خو دې هیڅ وخت هیچ چا ته نه دغه سندره بللې او نه یې کیسه اورولې ده. نو سندرې او کیسې ځان بندي باله، زړونه یې په تنګ و، آخر وتښتېدې. یوې د بوټونو بڼه خپله کړه، بلې د کورتۍ. دوی له ښځې خپل بدل واخیست، خو ښځه بیخي خبره نه ده چې څه ټوکه ورسره شوې. د ښځې میړه چې په معبد کې تر خپلې کمپلې لاندې پروت و، د خپل کور د لمبې خبرې واورېدې. پوه شو چې ښځه یې بیګناه ده. کور ته روان شو. چې کور ته رسېده، سپېدې چاودلې وې، د چرګانو بانګونه و. د له خپلې ښځې وغوښتل چې هغه سندره ورته ووایي او هغه کیسه ورته تېره کړي، خو د میرمنې نه کیسه په یاد پاتې وه نه سندره. دی ورته وویل: کومه سندره؟ کومه کیسه؟
د کورنیو چارو وزارت لاسته راوړنې او خنډونه د هغه کتاب نوم دی چې شاه محمود میاخیل لیکلی او په کابو 400 مخه کې په لویه کچه خپور شوی دی. ښاغلی میاخیل اته کاله پخوا د افغانستان د داخله وزارت اداري معین و، خو ده د نورو اکثره مامورینو برخلاف خپلې مشاهدې، تجربې او خاطرې ولیکلې او یو کتاب یې ورنه جوړ کړ چې د افغانستان د اوسنۍ زمانې د تاریخ په لیکلو او د اوسنی وخت د مشکلاتو په شنلو کې استفاده ورنه وشي. د راډیوي کتابتون د بحثونو په لړۍ کې دا اونۍ له ښاغلي میاخیل سره د ده د همدې کتاب په اړه د خبرو د اورېدو بلنه درکوو. ښاغلي میاخیل، په دې وروستیو کې ستاسو کتاب د کورنیو چارو وزارت لاسته راوړنې او خندونه په نوم باندې چاپ سو. دا کتاب له هغه وخت سره تعلق لري چې تاسې په داخله وزارت کې کار کاوه، د وزارت د لوی سلاکار پیسو د اداري موین پیس باندې. افغان مامورین چې دي معمولا خپل کتابونه نه لیکي، د خپلو تجربو کتابونه نه لیکي، د خپلو مشاهدو کتابونه نه لیکي. تاسو څنګه دې ته پام سو چې دغه یو شی ولیکي؟
غزن فرصه کوم وخت چې زه وزارت ته راغلم، د ابتدا نه ما سره دا فکر و چې دا ډېره مهمه او تاریخي مرحله ده.
او بخښي ګمان کوم تاسو د 2003 کال په جون کې داخله وزارت ته لاړئ.
زه د جون په 11 باندې وزارت داخلي ته راغلم.
او تر څه وخت پورې وای چې
جولای 2015 میلادي کال پورې،
یعنی څه باندې 2 کال نو؟
څه باندې 2 کال نو چې د ابتدا نه چې زه راغلم، نو روزانه به ما د خپل یادښتونه لیکل چې کچره موږ سفر کوو کوم واقع به پخېدلې، او دا تصور را سره و چې دې معنی به زه دا کتاب لیکم. په دې تیرو 2 کالو کې کوشش مې وکړ چې دغه یادښتونه د خپل کتابچونه به تر وکړم او منظم کړم او د کتاب د ټولګي په شکل باندې خپل وطنوال ته وړاندې کړم.
شاغله مخیل صاحب، کتاب ما تقریبا یو میاشت په خال وسته و، د سې یو جمله هم و پکې چې تاسو لیکلی وو په دې سر کې او شاید هم په سریزه کې، چې هر افغان ته پکار ده یا هر افغان مامور ته پکار ده چې د خپل یادښتونه ولیکي. څنګه ستاسو په نظر باندې هر مامور باید دا کار وکړي؟
یعنی هر څوک چې لیک او لوست کولای شي، یعنی حتی زه په دې دغم که دا د خپل ژوند خاطرات ولیکي او څه چې پتیر شوي وي، نو موږ به ډېر غني اسناد ولرو په راتلونکي کې چې خلک په هغې باندې بحث وکړي او ټول هغه مشکلات د یو ټولنې واقعیتونه چې څه وي هغه په صحیح توګه معنی دغه کې ګوره. د 150 کالو کې که موږ د هر سړی خپل ژوند ولیکي، د هر سړي د ژوند یو کتاب جوړېدلی شي. نو همدغسې هر څوک چې په دولت کې کار کوي او بلخاصه په جګړو په چوکیو باندې کار کوي، هغه باید د خپل یادښتونه راټول کړي، منظمې کړي او چاپې کړي او خپل آینده نسل ته پرېږدي چې بیا آینده نسل په هغې باندې قضاوت وکړي. او دا کوم سخت کار هم نه دی، ځکه چې که چیرې یو څوک نیم ساعت وخت ورکړي، نو سړی کولی شي چې په کال کې یو کتاب ولیکي. یوه صفحه که سړی ولیکي د ورځې، نو د میاشتې 1.5 صفحې شولې او د کال 365 صفحې شولې.
نو تاسو خو هلته بیا داسې لوی ماموریتونه لرل، کار به هم ډېر و، نو دومره وخت یې پیدا کوو چې دا یادښتونه پسې ولیکئ؟
ولا وخت سړی پیدا کولی شي. زه اصلا په دې عقیده نه یم چې سړی وایي چې وخت نه لرم. البته دغه د وخت انتظام چې سړی خپل ژوند څنګه ځان ډسپلین کولی شي، که ځان سړی ډسپلین نه کړي په اصطلاح چې څه وخت پاڅېږم، څه وخت کښېنم، چا سره وګورم، خپل کار په څه وخت وکړم، نو بیا سړی هیڅ وخت نه شي پیدا کولی. اما که سړی خپل ژوند په اصطلاح د روزګار د خپل هغه روزانه ژوند په یو چوکاټ کې راولي، نو دا امکان لري. دا دونه غټه مشکله خبره نه.
شغله میخیل، زموږ په تاریخ کې ځینې داسې کسان وو چې هغوی خپل خاطرات لیکلي دي، خپل یاداشتونه لیکلي دي. مثلا 1500 کاله پخوا بابر شاه دا کار کړی دی، خپل خاطرات لیکلي دي چې د افغانستان د پیژندلو لپاره، د افغانستان د خلکو د پیژندلو لپاره، او اوس هم په کار راځي. یا په دې وروستو پاچایانو کې په 19 پیړۍ کې عبدالرحمن خان دا کار کړی دی، یا وروسته د ظاهرشاه بابا د سلطنت په زمانه کې د مارشال شاولی خان خاطرات چاپ شول. خو دا ډیر نادر کار و، ډیر لږو کسانو دا کار کوو. د ثور له کودتا وروسته ډیر کسان د خارجه وزارت مامورین یا نور کسان، والیانو، پخوانی جنرالانو، دا هم لاړل غرب ته. یغوی چې هلته وزګار کېناستل او بیا دا امید نه و چې بیرته به حکومت ته ځي او کار به شروع کوي، بیا نو له خپلو خاطرو سره ژوند کوو، بیا یې خپلې خاطرې هم ولیکلې. هغه خاطرې یو ډول خو داسې دي لکه یو څوک چې غواړي بیا په خیال کې بیرته خپل وطن ته ستون سي، یو عاطفي جنبه هم لري. او ځینو سیاستوالو بیا صرف د ځان د سپیناوي لپاره هم دا کار کړی دی چې موږ بد نه وو او نور بد وو. خو دا معمولا په افغانستان کې دغه اوسنۍ خاطرې لیکنې له هغو خلکو سره تعلق لري چې دوباره کار ته نه ستنېږي، او معمولا د هغې زمانې پیسې کې رپورټ لیکي چې هغه زمانه ختمه شوې ده. مثلا د سلطنتي نظام مامورینو د سلطنت د نظام پیسې کې هغه وخت خپل راپورونه خپاره کړل چې سلطنتي نظام ختم وو، یا د چپی نظام مامورینو او چارواکو هغه وخت خپل خاطرات ولیکل چې دا نظام ختم وو. خو تاسې دا نظام لا ادامه لري او تاسې هم په هغه نظام کې اوسئ او تاسې د خپل خاطرات چاپ کړل، څنګه تاسې ته کومه بله نمونه معلومه ولا داسې یې ختم کتل د همدا کار وکړو؟
نه، دا بیخي صحیح خبره ده چې بعضې وخت کې چې نور کار د سړي ختم شي نو بیا سړی خاطرات لیکي. خو ما دپاره دولت کې وظیفه اخیستل دا وسیله ده نه هدف. هدف موږ دپاره دا ده په افغانستان کې چې څنګه صلح راشي، څنګه ثبات راشي، او څنګه کولای شو خپل ولس ته خدمت وکړو. یعنی تقریبا په دې دیرشو کالو کې که وګورو او حتی دې نه اضافه تر تقریبا عین مشکلات یعنی رقم د لارې حل ضرورت دی، اما هیڅوک په هغې عمل نه کوي. نو زما هدف دا و چې دا که چیرې اوس موږ ولیکو او خلکو سره شریکو کیدای شي یو څوک ته مثبته استفاده وکړي او مفیده استفاده ترې وکړي او هغه خالیګاوې هغه خط په اصطلاح نواقص یا نیمګړتیاوې چې موجود وي د هغې مخه ونیول شي. نو په دې خاطر باندې یعنی ماته دا هدف نه دی که چیرې سړی په دولت کې هم کار کوي او که په غیر دولتي ساحه کې کار کوي باید یو اصول ولري. نو موږ چې کوم وخت کې د وزارت نه استعفا هم ورکوله هغه هم د اصولو په اساس مانی وو، ځکه چې موږ داسې مرحلې ته ورسېدلو چې نور موږ څه نه شول کولای او هلته خنډونه ډېر زیات وو. نو ځکه ما د کتاب نوم هم لاسته راوړنې او خنډونه دغه کړي دي. نو که تر څو په افغانستان کې یوه صحیح اداره رامنځته نه شي نو زموږ مشکلات به همدغسې روان وي، ځکه که ته وګورې پخوانی معاصر ابن قتیبه هغه و چې یو مل دپاره اردو ضرورت دی، اما اردو بې پیسو نه جوړیږي او پیسې بې انکشافه نه رامنځته کیږي او انکشاف د یو سالم ادارې په موجودیت کې رامنځته کیږي. یعنی بېته خبره په اداره باندې راځي. موږ که چیرې د صلح مسایل ویو که چیرې نور شیان ویو ان دا ټول د ادارې پورې تړلي دي. نو که چیرې موږ خپل ځان جوړ کړ، خپل اداره هم جوړه کړه، خپل حرکت هم صحیح کړه، بیا دا نور فرعي شیان چې دي دا ټول حل کېدلی شي. هم د صلح پروسه که فرضاً په دې ملک کې ده هغه هم دغه کېدلی شي، ګاونډي هېوادونه سړی کولی شي هم یو صحیح پالیسي ولري او همدارنګه بین الملل ټولنې سره هم یو صحیح روابط ولري. نو په دې خاطر باندې ما د ادارې د جوړېدلو او د ادارې د نواقصو کوم شیان چې موجود وو هغه هم په دې کتاب کې ځای کړی دي.
ښاغلی میخیل، تاسې د لویدیځ په پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کړې دي او دغه د خاطراتو لیکل، د خپل کار د رپورټونو لیکل، دغه شی د لویدیځ په کلچر کې ډیر دی. دا کار څنګه تاسو چې هلته زده کړې کولې هلته له داسې تجربو سره مخامخ شوئ، له هغو الهام واخیست او بیا وویل چې دغسې یو کتاب ولیکئ برابرې کوئ؟
اصلا زما د لیکلو سره شوق او د لوستلو سره د 1920 کلونو را په دې خوا را پیدا شو چې هغه وخت کې ما یو امریکایي انتروپالوجست و هغې سره موږ ریسرچ کوو چې د افغانستان په ټولنه کې قومي جوړښت څنګه دی، روحاني جوړښت څنګه دی او دولتي جوړښت څنګه دی. دا په حقیقت کې هغه درې ستنې د قوت په افغانستان کې دي. نو هغه وخت کې چې ما کتل زیاتره تاریخ د افغانستان چې په انګلیسي ژبه وو، په پښتو او دري ژبو کې ډېر کم دغه موجود وو
او حتی د موږ اوسني د تاریخ کتابونه علما هم د هغو خبرې را نقلي،
د هغې خبرې را نقلي. په دې خاطر نو ما سره دا فکر په هغه وخت کې پیدا شو چې څه چې زموږ په وخت کې تیریږي دا باید موږ ثبت کړو. نو زما مخکې تیر دوه کتابونه هم په گزارشي شکل باندې دي چې موږ څنګه په اصطلاح د ثور د کودتا نه نیولې او څه رقم هجرت وشو او څه رقم د مهاجرت په وخت کې ژوند هم وکړ او بېرته څنګه راغلو. او په زمن کې دغه وروسته کتاب بل چې وو هغه د بیړنۍ لوی جرګې په باره کې وو چې انتخابات څه رقم وشول په مشرقي ولایاتو کې او بیا په خپله په لویه جرګه کې څه وشول او یو څه نیمګړتیاوې چې هلته موجود وي. نو هغه هم موږ په ګوته کړې په هغې کې گزارشي شکل باندې او دا کتاب هم په دې شکل باندې دی. نو سړی باید دا خپل واقعیت په خپله ولیکي نه چې د بل چانه بیا رانقل کړي. و زمونږ ډېر زمونږ واقعیت دي، زمونږ د مخ په اصطلاح زمونږ په وخت کې تیر شوي شیان دي. که ته دا اوس انګلیسي کتابونه وګورې تقریبا همدا زمونږ او ستاسو د وخت شیان دي، اما بل چا لیکلي دي.
ښاغلی میخیل، ځینې مامورین، ځینې چارواکي، ځینې هغه کسان چې په ټولنه کې فعاله برخه لري په ټولنیز ژوند کې، په اجتماعي چارو کې، په اداري چارو کې، هغوی نه ما یو خبره اورېدلې ده. هغوی وایي چې که موږ د خپل یاداشتونه خپاره کړو یا خپل خاطرات ولیکو نو بیا ځینې خلک ممکن خپه سي، ځینې ممکن خوشحاله سي، یا حتی کله کله وایي چې اوس ځینې مصلحتونه دي چې ځینې خبرې باید پټې وساتو، دا خبرې هم کوي. آیا تاسو دغسې مشکل نه درلود؟
زه پخپله د اصلا د دې مفکورې سره عقیده نه لرم، ځکه چې دولت یا حکومت دا د خلکو ملکیت دی او څه چې تیریږي باید خلک د هغې نه خبر شي. نو په دې خاطر باندې که دې باندې څوک خوشحالیږي یا خفه کیږي او که اشتباه کیږي، باید خپل اشتباهګانې اصلاح کړو، د هغې نه عبرت واخلو. څه چې تیریږي په اوسني عصر کې دا د افغانستان خلک د دې حق لري چې د هغې نه باید خبر شي.
ستاسو د کتاب نوم خو د کورنیو چارو وزارت لاسته راوړنې او خنډونه دی. په هغو وختونو کې چې تاسې په هغه وزارت کې وئ، د 2003 کال او 2005 کال ترمنځ، له یوه وړي تر بل وړي پورې په دوو کلو کې، دغه تر ټولو لویې لاسته راوړنې ستاسو لپاره کومې وې ستا په ګمان؟
نو زمونږ په ساحه کې خو چې اوله کې راغلو د کورنیو چارو په وزارت کې، اصلا د ملي پولیسو تشکل بیخي وجود نه درلوده. زیاتره کسانو به مختلف قسم درشیګانې درلودلې، مرکزی حکومت نفوذ نه درلوده، په ولایاتو کې مختلف کسان په مختلفو سیمو کې واکمنان وو، حتی د ګمرکاتو پیسې به هم مرکزی حکومت نه رالېږلې. نو دا ټول شیان یعنی هغه خنډونه وو چې موږ ورسره مخامخ وو. اما بالاخره تر کوم وخته پورې چې موږ هلته وو، په آخري کلونو کې یعنی مرکزی حکومت نفوذ اضافه شو، ملي پولیسو خپل شکل ونیوه، او مهم دغه دا و چې موږ محلي ادارو ته ډیره توجه وکړه. په هغه وخت کې هغه پروګرام چې که صحیح تطبیق شوی وی نو د هغې تاثیرات به ډیر زیات وي. هغه د ولسوالیو جوړول وو، یعنی زمونږ په وخت کې تقریبا د 150 ولسوالیو د تعمیرونو تعداد کېغوسل شو. او ځکه چې که چېرې دغه ولسوالي زمونږ هدف دا و چې د یو ښارګوټي په شکل باندې انکشاف پیدا کړي، نو په دې شکل باندې به ښارونو ته ازدحام کم شي. نو هغه یو پروګرام و چې باید تطبیق شوی وی. اما متاسفانه چې بعضی کارونه چې موږ شروع کړي وو هغه سرته کافي ونه رسېدل. بل مهم شی چې په هغه وخت کې وشو، قانون اساسي لویه جرګه وه، هغه هلته دغه شوله انتخابات 2004 د ریاست جمهوري، هغه ډیر مهم دغه و چې کورنیو چارو وزارت د خوندي وي به دغه وي. او د پولیسو یا د امنیت جوړول یو مشکل کار هم و. دا داسې ده لکه چې هغه سړی چې تیاره الوزه یو په یعنې حالت کې باید تیاره جوړه کړي، یعنې ته داسې نه شي کولای چې زه یو ځلې پولیس خپل جوړ کړم بیا به امنیت ساتم. نه، روزانه امنیت به هم ساتي او خپل پولیس به هم تقویه کړي، ادارې به هم تقویه کړي. او دا یو مشکل دغه و. اما یو امید و په هغه وخت کې، د خلکو همکاري وه، یعنې اکثریت سیمو ته موږ بې له کوم ویرې او دغه سفر کولای شو. اما متاسفانه چې کله انتخابات ترسره شول بیا مشکلات د هغې نه وروسته اضافه شول. او هغه کسان چې اکثریت یو ارادې درلودله چې حکومت کې په اصلاح موجود وي او نظام جوړ کړي، هغې حکومت سره یو څه فاصله ونیوله. بین المللي ټولنې هم داسې چندان توجه ونه کړه د افغانستان ادارو ته په هغه وخت کې. نو تقریبا دوه کاله یې ونیول چې موږ د امریکې حکومت په دې قانع کړه شو چې د پولیس سره کومک وکړي. او اصلي کومکونه پولیسو ته په 2006 میلادي کال کې راغلل، یعنې څلور کاله وروسته. کوم وخت کې چې راغلل نو بیا هغه وخت کې داسې و چې په اصلاح ډېر ناوخته و.
ښاغلی میخیل، وروستۍ پوښتنه مې دا ده، تاسو تر اوسه درې کتابونه لیکلي دي او درې سره هم د گزارش شکل لري، د خاطرو شکل لري، د پیښو د رپورټ شکل لري. غیر له دغو درو کتابونو مو آیا نور کتابونه هم لیکلي دي چې ناچاپ دي یا په آینده کې نیت لرئ په کوڅو شکار کوئ که نه کوئ؟
دوه کتابه نور زما تقریبا چاپ ته تیار دي، چې یو ما دا قصې راټولې کړي دي، هغه د مختلفو رژیمونو مختلفو وختونو په باره کې، چې دا هغه شفاهي تاریخ زموږ او ستاسې یو ډول دی چې موږ او تاسې فرضاً ویو چې د امیر عبدالرحمن خان د وخت قصې یا د نادر خان د وخت قصې په دا کلو بانډو کې رواج لري. نو ما چې کوم ځای کې دا قصې اورېدلې هغه مې
دا له کومې زمانې سره تعلق لري؟
دا تقریبا د ثور د کودتا نه راپدې خوا، چې
فرضاً یو څوک بندي سوی دی بندي خانه کې، ډېر
عجیبه راغلې ده، خپله قصې کړې ده، یا فرضاً مجاهدین یو ځای ته تلل دي قصې کړې دي. ما په خپله چې څه لیدل دي په هغه وخت کې چې زه خبریال وم.
نو د دې خلکو ټوله خلکو خبرې لري او کیسې لري، تاسو انتخاب څنګه پکې کړی دی؟ یعنی کومې قصې دې لیکلي دي، کومې پېښې دې لیکلي دي؟
هغه قصې دي چې هغې کې یو درس موجود دی، هغې کې په اصطلاح خلکو ته یعنی هم دلچسپه ښکاري، هم واقعیتونه ترې ښکاري د هغې نه. یعنی دغه قصو په شکل باندې واقعیت پېښ شوي دي.
دا ټولې ترخی قصې دي که خوږې هم پکې شته؟
ولا ټولې پکې دي، ترخی هم پکې شته دی او خوږې هم شته دی، خندورې هم دي، خو هر یو سره یو عبرت پروت دی. او بیا په آخره کې د بعضې قصو په آخره کې وړه تبصره هم ما کړې ده.
څو قصې دي؟
تقریبا سل قصې په دې شکل باندې.
څو مخه بسی ده کتاب دی؟
200 صفحې کېږي.
تاسو یو بل کتاب مې هم لیکلی دی.
او بل کتاب زیات زما دغه مقالې چې په حکومتدارۍ او امنیتو په مختلفو مسایلو کې په زیاتو بینالمللي رسنیو کې چاپ شوي دي یا یونیسټونو لخوا چاپ شوي دي، نو هغه زه هم را ټولې کړې دي چې د یو کتاب په شکل باندې چاپ شي په انګلیسي ژبه باندې.
پنځم کتاب به دې په انګلیسي باندې؟
په انګلیسي ژبه باندې.
شغله مخیل کامیاب اوسئ.
ډیره زیاته مننه تاسو.